کایت کردند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبر برخه کې به واورئ چې ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي، چې دې کار د دوی ګڼ شمیر پروژې له موقتي خنډ او ځنډ سره مخامخې کړي دي. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د خوست په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماخستن شاوخوا 8 بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوڅي په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې، او دواړو لورو یو په بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې له نږدې سیمو پلوڅي او سټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو ته په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لېږدول شوې دي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه وختو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو رسمي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د واګي 15مه نوې تعلیمي کال پیل شو. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې نږدې کال وروسته د پوهنتون دروازې د دوی په مخ وتړلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډېږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته د دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه تل رد کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې په کې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي، نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډله د چهارشنبې په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډله ته 15 د یو په وړاندې ماته ورکړه. د سې شنبې په ورځ له کویت څخه ماته وخوړه، خو تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د 14 کلن زده کوونکي لخوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او یو ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګار نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لېږدول شوی دی. چارواکو نه دی ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولې، خو په خبرې څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزي سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی وار له مخه اټکل کاوه. یونیسف پرون وویل چې له 1,970,000 ډیرو ماشومانو ته یې د غزې په مرکزي برخه کې د ګوزن واکسین ورکړی. د ګوزن واکسین وروسته تر دې په غزه کې پیل شو چې له 25 کلونو وروسته په لومړي ځل په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې د دې ویروس مثبته پیښه تثبیت شوه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې په دې پروګرام کې تر ډیره په ادبي فرهنګي او هنري مسلو باندې تمرکز شوی دی. دا پروګرام وروسته درته پیلېږي، خو راځو د دې سات د لنډې خبری برخې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دی چې د دې مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودرېدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی. جزئیات له احمد شبراور.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشخي دفتر یا اوچاوي چې د جولای په میاشت کې د بشریاتو په چارو کې دریاوي اپسولو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې پر لیف پاڼه کې خپور کړ، دا هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی اووه دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به حساس معلومات غوښتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرسته رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس و. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستا سره په تماس کې هم خلک ولیدلې دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپل رویه مشته چای نه دی رسېدلې. موږ دا غواړو چې موږ راغلو دی غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشخي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت 2 بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان کې ناوړه اغیزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلي دي چې یوازې د جولای په میاشت کې 10 فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې 10 کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لوري ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن پنځشنبه د سمبولې د میاشتې په 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو هغه نجونې چې تیر کال شپږم ټولګي فارغه شوي د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز له امله نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یو شمېر همدې نجونو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې زما همکار پرې دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند اوسېدونکي پلوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال لشپژم ټولګي فارغ شوه او د ووم ټولګي د پیل په تمه و. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل ته سترګې په لار او د لوړو زده کړو هیله لرل. پلوشه وایي لشپژم ټولګي ورسته دا او د دې دوه نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله سختي خواشینی او مایوس دي.
څنګه چې زه تیر کال لشپژم سیمه زده کوونکی وم او سږ کال ووم سیمه ته کامیاب کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت خاص خدمات اجازه نه راکول کیږي چې زه نور لوړ زده کړې هم وکړم. هم دا رقم زما نور خوندې هم دوه درې کال مخکې په کور باندې ناستې دي، چې در لسم سیمه پرویلې او چادر اتم سیمه پرویلې دي. د هغو هم دا ارمان چې نور لوړ زده زکړې هم وکړې. په دې سره زما پلار هم ډېر خوشینه دي. زموږ یو ورور نسته. موږ غوښتل چې خپل په درس او نور لوړې زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو همدار مان دي. موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کېږي. موږ ډېر زیات خوشینه یو.
د پلوشه مور زهره چې خپل هم یو شوونکې د وایي غواړي لورې شوونځي ته ولاړ شي او خپل راتلونکي جوړ کړي. خود طالبانو د حکومت لخوا پر لوړ زده کړو د بندیزونو له امله د لور هیلې ماتې سوي دي او یو ځای ته د رسېدو لیدلې خوبونه نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم. زما لور د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې اوس نسي کولای مکتب ته ولاړه سي. هیلې ټولې ماتې سوي دي. نسي کولای خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، دولت څخه دغه هیله لرمه چې ژر تر ژره دا بندندونه مات کړي او د دوی پر مخ باندې ټولې ټولګیانې خلاص شي. دوی کم چې کم خوبونه لیدلي وه چې دوی به کم ځای ته ورسېږي، هغه خوبونه یې ټول نیمګړي پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرمه چې دوی دغه بندیزونه مات کړي، ټول مکتبونه د دوی پر مخ باندې خلاص کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناسته ده وایي له دولسم ټولګي وروسته یې غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د یوې ډاکټري د جوړېدو هیله لرل، خو اوس پر کور ناسته ده او د ژور خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کال پر ما باندې هر ورځ د کایو کال تیر شوی ده. هر ورځ پر ما باندې داسې تیر شوی ده لکه چې لکه زه چې په یو زندان کې موصلور دیواله یم. پر ما باندې تړلې او دروازه نه لري دا څلور دیواله. ما زړه کې ډېره یو نا امیدي پیدا شوی ده، یو ډېر افسردګي احساس ما ته پیدا شوی دی. هغه خوبونه چې ما لیدلې دي هغه ما فعلاً هغه ته یو قبر کړل دي او هغه مې پښکې شخ کړې دي. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله. همدغه سیز ما مور او پلار ما له وخت په د خیر سره تحصیل وکړم. زه به ډاکټره سم د خیر سره خپل هیوادواره ته به مرسته یو کومک ورسومه. او همدغه سیز ما مور او پلار ډېر ارزو ډېر توقع درلودل چې ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټري په حالت کې د ډاکټري په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي شوونځي کې شوونکې ده زده کړې د یو هیواد لپاره لوی پانګه بولي او وايي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړ زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړي. د نرګس په وینا د نجونو شوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسه کې د استاد هم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساينسي مضامین تدریس کوم چې متاسفانه موږ هر کال د دې سو کالون رئیسي موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو. پس لاغه نو شاګردان ته د ذکر حق نه ورکول کیږي چې متاسفانه دا یو ډیر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم دی یو رڼا په څیر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې واقعت د رسیدو وروسته لومړی لښپژم ټولګي پورته د انجونو شوونځي وتړل او بیا لڅو میاشتو تیرېدو وروسته انجونی په هانتونونو ته لټګ هم را وګرځولې. طالب مقاماتو د انجونو په لوړ زده کړو بندیز موقتی بللی. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال خبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو مخکې لري چې د ازادۍ رادیو مجله درته خبره کو د دې پروګرام روسای راپور راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمینه دوه فعالیت کوي او د اسلامي همکاري سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځ ځانمرګ بریډ غندلې دی. دغه بریډ له په هیدو د درې ورځې تیر شوې خلای هم د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی اعلان شوی او په دې اړه د نقیز ارقام وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارټ د فیری کرنډیکر په خپل ایکسپانه کې پرون وخت په پښتو او دری شبولې کلی چې د کابل شارټ د شپږم امنیتي او ځې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریټ د یو دارن او کرغېړ عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وشل شوی کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا د حمله کې چې اله مندیم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی د دې پریټ ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې بریټ امبلان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری بریټ د دوشنبه په ورځ د لوی سرنوالۍ د پخواني ودانې مخته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاری بریټ کې لږ تر لږه شپږ څارنوالان وشل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسیږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم پرون په خپل اکسپانه کې د دې بریټ په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وشتوي. د یونامه د خواخوږي تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په اکسپانه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د شاغل بنټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې په افغانستان کې باید دا غو ترهګر وډلو مخاوني بل شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړي چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوې.
خپل پیژندنه کې د دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه باوري
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا لکومه اولی پیدا کړي.
د هلمند د نادلی د ادبی بهیر کلیز سره المان
او ترجمه د مې په نوې امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه ډول سکالا پوره کړله.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
لب خو سره یې زور پلاستیک ورغړی دی، د دسلو شانو چې نه بکل اورو کله له حدن وری کی.
د خبرونه په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملې عزیزی اخیستې، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یوې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې سمسمه غزل ته بیل شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمد زیته او د 1000 ډالر لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله د بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لاري چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسه شکل لمړي جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار غټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور غټون کیو او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو غټون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی حیات د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې سپکې دخالت ولرم. خو دغه تشویق زکوم او تروسه ز راضیم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي، کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضی نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضی است؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عیني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خوا خوا سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خوا خوا هڅول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونگا متوجه شد داورانو نظرم داو چه ولی پختو شیر تروسا پو دی کلاسیک فورم باندی دیر پابند پاتی شویده دا پو غزل و پو دقا باندی پو مصنوی و پو دیو باندی آزاد شیرون دمران زیاد نرات منگ دا داورانو تا نو بگرده دیده پرا چه دقا تشویق وشی منګه دا یو جایزه د دې پینځونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړی ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. اصلا خود داست دا خپل سیاله باید مشترک وی، خونو چون که سیاله او که تشویق لمرانه دقه دی هدف دی، نو منگا وقتل چه دا سیاله دی پاتشی یواز افغانستان تا او دقه دا د پختو د شیر عمومی او د ستاین جایزه مشترک
وی. استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو په کې جایزه اخیستې دي او هلکانو په کې جایزه اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزه اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه خپل حال پات شي؟
دې پوښتنه جواب نشم درکولای. ذهني داسې ما تخکاری چې هغه لږ تماسونه چې څوک ما سره نیسي داغو په بنا دغه صحت سوال شم چې یو څه هغه زبم د جایزو کړی وي، خو دې لپاره بیا تحقیق پکار دی. نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شیرونه تر اوسه پورې کتلې دي د ځوانانو، تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خوشبینه یم. ما ته ډیر دغه نه یوازې په خپله دا شیرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شیرونو په خوا او د شیرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډیر دغه ښکاري، ډیر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
لو استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه را پاڅه احمد شا بابا، نه دی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریگ دی. تا تا تر جنت گران و زمکه او هوا بابا. دو او یادی نوی یو باوری ستا ملگره کرا. دو او یادی نوی یو باوری ستا ملگره کرا. زیدی بیا حسین پا طرف ده کربلا بابا. رنگی بمانه کلم ده خیالونو پر باغی فکر. رنگی بمانه کلم ده خیالونو پر باغی فکر. زم در نزنگلونو تا تزار ده بودا بابا. تور ده بیننگ پختنو پا ننگ ترلی چا. بس چی ده وطن پا غرو پرتن وای بلا بابا. های ده پختنو زلموخلی پا تا دی زاری تسوی. بل کلی تا ملی غزما ده لیلا ورا بابا.
لکاملی عزیزی سخه من نکوم چی ده شیر آزادی را روی مجلی ترالی شلیو. پدې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډل مانسو او هم د خوست اسماعیل خیل او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنې مشاعرې راپور لرو. خو لوی خبرتیا وروسته د یو کتاب په اړه، د یو نوي کتاب په اړه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
د پاسز رونه پوله د ماسخه کتاب پورسوي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسا ستانکزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسته زړونه او پولادي ماسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو ماسخه پولادي شي. شغل ستانکزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي خو دغه نوی اثر داسې د تشکاري چار افغان ته لوستل ضروري دي. شغل ستانکزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپلو علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پاڼو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه.
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل ماسخ سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طبي لوستی دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي په دې نظر دی چې د انسانانو د ډېرو ستونزو اصلي ریښې د سالم بدن او سالمو ماسخو د نشتون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي ماسخ لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي ماسخ کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلې. دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد عیسا ستانکزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارول دي چې په ناروی کې ټول منل دي او هلته په پانتونونو او په ښوونځیو کې د محمد درسي یا د درسي کتابونه پایس کارول کیږي. همدارنګ د دې نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوې څېړنې راخیستي او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا ولولي. مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل سره تر اخیره ولولي ممکن اونۍ وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی صدل وستون کې تر سرکو کې شي او یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلن نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بي کسي چې مخکې هم لوستي ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي. سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څکه بدل شي. ساینسی کتابون هم که پوشن اثر لیکل شوی بی هنری ارزشت پیدا کوي. د پاسته زرونه او پولادی مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساینسی اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو نو د داسې اثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وی چې دی اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړی.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایمه بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاستر زرونه پولادی مازغه د کتاب کتونکې محب زغم د دې اثر جوبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیره اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کی.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسترز رون او پولادی مسخه کتاب په یو برخه کې د ورزنی ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهمې دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وېر مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوراونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند باندې لګه را بدل شو. مسله دا ده چې هر علمی خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت پر ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نو را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې ورې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپلې ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سای وای
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې یو څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغۍ په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شیان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همدغسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پرې وشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي، خو د پاستر زرون او پولادی مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګه د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتابي وخت غنه دادا چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمې او ګټورې لارې چارې وپیژندلی شو. د مغز د قوي کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لاره ورزش بللی شوی دی. یعنی هیڅ شاید مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څیړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مغزو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مغزو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مغزو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي څېړنو په اساس شوې ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوښته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کوي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو، چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه اروپوهنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو له پایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمند دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واز یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عوام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یوه داسې ادبي ټولنه چې دولس کاله د جګړې په کرښه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبي او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډ د جګړې په لومړۍ کرښه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعاله ده. د دې ټولنې غړیو د دغې ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې، خو له فعالیته یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې 12 کاله فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو 20 کلونو کې یو نام نه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجات مل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو 12 کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل 12 کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه یې په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه 12 کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
خغلی نجات ملوی دیاد چولنی للاری دیره تنگی زوانان و روزل شول، داده با فرهنگ سر آشنا شول، اوان دو ولایت پا کچ سیالیو که لمری او دوی مقامونه تا لاسه کرل. د نادلی ادبی او فرهنگی ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشداشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنې ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړي دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې مره معلومات نه درلوده. د شعر اکثریت پرمون مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هر برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلی ادبی او فرهنګي ټولنې د 12مې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبی او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلی او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتاق سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلودي، نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجم کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجم کړي دي او ارامیاش په اطلاعات کلتوري ریاست کې میشتري مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوی، ګرمسیر، مارجې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلی ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلی ادبي بهیر د 12مې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور موریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چشدی د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي د لیلا سترګې حسرناکه ج تاثیر هچوي و ښکل حسن ته بے تاب لیونی چشدی پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلی ادبی بهیر د بلغړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه
چې پښی د نه یک دمن سړی څنګه واخلی د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلی اښ چې جیب ته د ګټي پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلی.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیلو منتوزوی ولسوالی کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش
ملگری می چورک دی چمر کی خوڑل دی نا ترس انقلاب را نا غمی خوڑل دی نا ترس انقلاب را نا غمی خوڑل دی
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورځې سیمې د ټنغر په 15 کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران ازادي راډیو ته ویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په داسې یو پرتمینې یو ډېره لویه او شانداره مشاعره کې ګډون وکړو او داسې غونډه چې د دومره زیاتو ولسونو یو ځای کول، د را جمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هېڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې دي په غریزو له کلي نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي، مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خصوصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغسې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی. نو دا ډېر یو ښکلی کار ده، ښکلی اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغسې غټ غټ پروګرامونه جوړ کړي چې تر څو موږ خپل کلتور، خپلې ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب له لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې یوه خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده، دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا، او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکه یو باندې.
د ټنغر په 15 مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړی او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړی مې دی ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر تر اعظمه چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانانه ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي.
ډیر ښه ډیر ښه.
نه نه زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم خو په مخ یې درې رنگه خالونه دي خو څه یې کوي چې څومره خاندم باور وکه چې داسې نه ده په زړه مې ښه پریمان غمونه دي خو څه یې کوي په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه یې خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي خو څه یې کوي که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوي او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوي بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانې غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخې 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 ترانې غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وي نورې هم شته که څوک یې بل رکمانې غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا در تنغر خکلا و پرتم تخپل لیکلی بیتونه ولانده کرل
غیگه که دی شور ولولی کاری تنغره نن بیا دی لمسته نسترگی سریخ کاری تنغره د خوز سربیر نور شایران هم دل در اغلی لمن دی لورای تکشنیخ کاری تنغره چه تا سکوڑی کردی دی که داد دوی حمد ده زوانان تو لکورونا ده ورزیخ کاری تنغره خې یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کلا کلا له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مواده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیه کیسه ختمېږي مزه
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سیدالله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغی آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړي را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره اورو
قدمونه ای خودل. لب خو سره ای زور پلاستیک ورغړی ده. ده دست فروشانو چیغی با کلورو کل لحدل وریسوی. آوازونه با یو لبل سره گرد شو. عجیب آواز بدری جور شو. گنه گنه دوم را دیر آوا. تا با ویل ده طول دنیا مخلوق دیخار تره طول سوای. چا یو تیل واحد. چا بل. ترچو ده تلو لارا پیدا کری. زین سریانو با قصدی زان لخزو سره ولگاو. پنجره ای سر وگرزیده. زانی ورک کرد. پا زهن که پختنه پیدا سوی. چوکیم. چکوام. چیر راغلیم. کمزای کهیم. سترگی پتی کری. پیرته پرانستی. جوار سای وخستا. پیرته زان ومونده. لزان سره ای وویل. لکابل دخار گرنه گونه دی. بی خیلار ورکی کری. زور پلاستی که هم داسی لبخو سره لکابت شور ارغری ده. تیری رو دتلو خاند وم. تو قدم اوران دیو لارا. پی وکرا چه خزین جامی پرتیوی. پا بلا سنگا تو کی. ددوارو کرا چه ترمان چه پخانی ولی سوان. دوی خزی هم ورطا ولاریوی. کلا با یوا کلا بلا جوره جامی را پور تکری. چه دوی با هر جوره را واخستا. دکاندار با یه صفتو نورتا پایل کرد. آخر دوارو یوا یوا جوره جامی زانو تخوخی کری. دی با یه پختنه یو کرد. دکاندار ویل جوره یو نیم زر افغانه. دخزو او دکاندار دیر زن چنی روانی وی. دکاندار ورطا شل قسمه کول. چه گتا نلری. خزو ورطا دبایی دی ارزانی دو خبره کولا. آخری جامی جوره پا وسوا افغانهی پر خزو خرچی کری. خزو تا یو بویل. جوره که 500 افغانهی را تا و بخشی. تر دی اضافه گتا میل تاسی نده اخیستی. خزی خوشحال روانی سوی. دو دوی لطلو سرا دکاندار بل تا وچی چونده مسکی کری. خزی جنجالی وی. سما گتا ایرا نکره. تو خیره نگو تی لمرای پسی وگو تا ورطا ونی ولا. چه مطلب بایی چوو. جلی چو جوری جامی و کتلی خواخستو تا از رخ نکر لکه چه خواخی نسوی که چه کساوا رو رو تری روان اسوا دکاندار غک پسی وکر فراش داو گورا نوری در تحکارا کرم اسمی نوی دیزاینو نراوری دیری کلی جامی دی جلی چه پخول روان اسوا هیت زوابی ور نکر چو قدم اوران دیولارا خنی ولی سوا سرک بل لورتا دتللو ایرادای وکر خوزر نازل ایسی دا خرد سرک بل لورتا پکوری و توسوا لمرائی لوی موتار راغای آرانگی ورطا وکر جلی اوگام توب کر لبلی خواب بل موتار راغای نیک دیو چین جلی وو وحی جر موتار ودری دا جلی سخت ویدی دلیو پا پا تخل راوان اسوا طول وجودی لرزی دا چو قدم اوران دیو لارا هر چه گرد ورد سوی وو پخوانی دکانو نوران وو دورانو دکانو پا خاورو او لوتوی پخیه ولگی دی پل قدمی پورته کرد. لچپلی راواتی لگوتی پکلا کده برا ولگی دی. دی درد احساسی وکرد. نور هم خپلو قدمو تا دقیق اسوان. ورو رو ی قدمو نی خوده. چه لگوران دیو لارا سترگی دی مینایار مارکیت پلو هوا لگی دی. خوشحال اسوان. لگی قدمو نگرندی کرد. مارکیت تا دنن اسوان. پرمخ یو حلق برا غای. چو کتاب یه پلاس کی و. قدمو نی اوچه تا پورته کول. لکه دیری مخی او هیلی چی لری جلی چی ده هلک تلو تا وکتر سترگی یه اخلی نیسوی زور اسویلی یه ویست آه زما مخی
لحمدی کسی سر دیدی اونی آزادی روی مجلران غارم سحمد چی بری جاز اخلم شدیوی
Yeah. ګل میرا نره نره